په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعته خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د خطر کې دوستون زبه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای د ورکولو بهیر له ځنډ سره مخامخ نه کړي. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 22 د جولای 12. غاری ماین چاودنی پر ملکیان وژلی. کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده رسنوی ته وویل چې پیښه پرون مازدیګر د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې هغه وخت وسوه چې د ملکیانو د سورلۍ موټر د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل سوي ماین ور برابر سو.
د ملکی کسانو پیو پلان کوچ دوله موټر باندې د وسلوالو مخالفینو لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کړې ده چې د ښځو او ماشومانو پر ګډون شپږ تنه ملکی کسان شهیدان شوي دي، 8 تنه نور یې ټپیان دي.
ښاغلی جمعزاده وایي ټپیان د غزنی ولایت ملکی روغتون ته رسول سوي. د ده په خبره چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو 14 دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی په غور کې خوشې کړل. د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه کسان له څه باندې 2 میاشتو راهیسې اسیران وو او طالبانو پرون ماپښین آزاد کړل او کورنیو ته یې وسپارل. د غور مرستیال والی حبیب الله رادمنش وایي هیله مند دی چې د بندیانو تبادله او د حکومت او طالبانو لخوا پر خپلو ژمنو عمل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په غور کې 2 ورځې مخکې هم طالبانو 9 تنه دولتي سرتیري او 2 ملکیان خوشي کړي وو. هغه موافقه کې چې امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې لاسلیک کړه ویل سوي چې افغان حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به 1,000 تنه حکومتي سرتیري خوشي کوي. د فرا د دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي 8,000 صحي بستې او د زده کوونکو لپاره د ښوونځي 2,000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د فرا ولی محمد شعیب ثابت پرون شنبه د دغو مرستو د ویش پر مهال وویل د مرستې په دغو بستو کې صابون، دسمال او د ښوونځي وسایل شامل دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا چمتو سوي دي. په پرا کې تر دې دمه د کووید-19 ناروغۍ 300 پیښې ثبت شوي، خو ویل کېږي چې اصلي شمېرې به شاید تر دې زیاتې وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ به په روان کال کې د شپږیزې په ګډون په بېلابېلو فارمټونو کې لوبې ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کلنی پلان له مخې د هیواد په کچه په مختلفو فارمټونو کې لوی پام کلري چې په هغه کې شپږیزه کرکټ لیګ هم شامل ده چې د هغې لپاره له وړاندې تیاریو پروګرامونه ناستې شروع شوي دي.
په افغانستان او نړۍ کې پر کرکټ او نورو هغو ورزشي لوبو چې د نندرچانو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي وروسته له هغې بندیز ولګېد چې کورونا وبا خپره سوه. د کرکټ بورډ وایان ښاغلی هوتک ټینګار وکړ چې په ټولو کېدونکو لوبو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي کورنۍ او نړیوالې لارښوونې په پام کې ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. دا پریکړه د روسیې له هغه وړاندیز سره اړخ لګوي چې 4 ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. پرونی رایه اچونه پر دې موضوع روانه اونۍ 15مه هغه ده او په داسې حال کې کیږي چې د مرستو رسونې لپاره د صلاحیت مهلت 1 ورځ مخکې ختم شوی و. لیوی سرحدي لارې د مرستو رسونې لپاره دغه پریکړه لیک د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوی و. دغه لار به د 200 نورو میاشتو لپاره پرانستې وي. د سپیس ایکس د امریکایي فضايي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخواني شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورولیف کورنۍ ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي. ایلون ماسک پر ټویټر لیکلی چې د پخوانی شوروي دغه ساینسپو د خپل کاري چاپیریال له ډیرو غوره شخصیتونو څخه وو. هغه لیکلی دی چې د کورولیف له کورنۍ سره یې هم خبرې کړې دي. کورولیف د شوروي اتحاد د فضایي پروګرام پلار ګڼل کیږي او فضا ته د لومړني مصنوعي سپوږمکۍ په استولو کې هم تر ډیره د رول وو. د نوموړي لمسی اندری کورولیف پرون شنبه روسي رسنوي ته ویلي چې د دوی کورنۍ د تیر می میاشتې په وروستیو کې د ډراګون د فضایي سفینې له توغولو او له نړیوال فضایي سټېشن سره د هغې له یو ځای کېدو وروسته سمدستي ماسک ته پیغام استولی وو. نوموړی وایي ماسک دوی ته بلنه ورکړې ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له لرې کېدو سره سم سپیس ایکس ته ورسي او د یوې فضایي سفینې د توغولو ننداره وکړي. د سپرلی لرونکي ډراګون سفینې د توغولو بریالي ماموریت نړیوال فضایي مرکز ته د سفر په برخه کې د روسیې لس کلن انحصار پای ته ورساوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د یو پوځي روغتون د کتنې پر مهال د اول وار لپاره پر مخ ماسک کارولی و. د پروختون کې ټپي سرتیری او په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د صحي څارنې بهیر وکوت. پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کېدی چې په سپینې ماڼۍ کې له چارواکو سره د کتنې او په عامو ځایونو کې د راڅرګندېدو پر وخت ماسک نه کاروي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په میریلند کې له پوځي روغتونه د روانېدو پر مهال وویل چې د هیڅکله د ماسک کارونې مخالفت نه دی کړی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 3 میلیون او 2 لکو اوښتی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر هم له 1 لکو 3 لاکو 30 هزارو زیات شوی دی. او په تلو تلو کې د هندوستان د سینما پیژندل سوی ستوري امیتاب بچن په کورونا وایرس اخته سوی دی. ښاغلی بچن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کورونا ټیسټ مثبت وو او روغتون ته لیږدول سوی. امیتاب بچن چې و 80 کلن دی په څه باندې 200 فلمونو کې رول لوبولی او د هندوستان په سینما یا بالیوډ کې د فعالیت شاوخوا 50 کلونه کیږي. د هغه زوی ابیشیک بچن هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ده د کورونا ټیسټ هم مثبت ختلی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هندوستان په نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو له اړخه په دریم قطار کې راغلی دی. په دغه هیواد کې نږدې 8 لکه 1 زره کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د زینو تخنیکی ستونزو له کبله مو معذرت و منی. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکو د تاسې ازادي رادیو ته غوږ یست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ایته. په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکولو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ نه کړي. په بل راپور کې اوري چې په اروزګان کې خلک او قومي مشران د ښځینه ښوونکو د زیاتېدو غوښتنه لري. د کندهار ځینې وکیلان ادعا لري چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په مرستو کې درغلي سوي ده. په بهرني موضوعاتو کې د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول منع اعلان کړی دی. د خبرونې په دویم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. ولسی جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد د رای د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. تمه ده چې ولسی جرګه د دوبي تر رخصتۍ وروسته نوي کابینې ته رای ورکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه واضح هم رد کړی چې ګنې د جرګې په سلو کې شپېته یا هم 80 تنه غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. تفصیل له احمد تکل نه.
پیم رسیال وای د نوی حکومت نوماند وزیرانو ته د اعتماد رای د ورکولو غونډه به په خپل وخت جوړ شي او په کورونا وایرس د یو شمیر وکیلانو اخته کېدل به د دې کار پر وړاندې خند نه وي. میرزا محمد کټاوزی پرون شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسی جرګه به په هغه صورت کې چې نوماند وزیران غوره شوي وي د دوبی له رخصتیو تر راستنېدو وروسته هغو ته د اعتماد رایه ورکړي.
د کورونا مسله بالکل د کابینې په مورد په ولسی جرګه کې کوم خنډ نشته. د موږ غږ په حکومت باندې دا ده چې دی زر وکولای شي خپله کابینه معرفي کړي ولسی جرګې ته او تر څو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي. نو فکر نه کوم د ولسی جرګې ټولې لس ورځې تعطیلاتو ته پاتې دي. نو زما په نظر اوس داسې ښکاري چې کابینه به بعد له تعطیلاتو معرفي شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت تېره اونۍ وویل نوي نوماند وزیران به ډېر ژر ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي کړي. تېره اونۍ د ځینو وکیلانو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګنې د جرګې په سلو کې له شپېتو تر اویا پورې غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس قادر ځاځي په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې شاوخوا سل غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بل وکیل عبدالله قرلق وویل چې له شلو زیات وکیلان په دې ناروغۍ اخته دي خو له رغېدو وروسته په عمومي غونډو کې ګډون کوي. د جرګې بلې غړې شینکۍ کړوخیل وویل معلومه نه ده چې څو تنه وکیلان په کووید 19 اخته شوي خو هغه زیاتوي چې د جرګې یو شمیر غړي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي. او بلې وکیلې نیلوفر جلالی کوفي چې په خپله هم په دې ویروس اخته شوې ده وایي چې یو شمیر وکیلان په کورونا وایروس اخته دي او له دې کبله د جرګې نصاب تل نیمګړی وي او غونډې په وخت نه جوړیږي. خود جرګې لومړی مرستیال ښاغلی کټاوزی دا راپورونه رد کړل.
ولسی جرګه کې تقریبا له 1500 کسانو پورې په کورونا باندې مبتلا دو. بیرته ډیر وکیل صاحبان په ښه کېدو باندې دي او د ولسی جرګې غونډې په نورمال شکل د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ باندې عمومي تالار وي او نور ورځې کمیسیونونه په قوانینو باندې کار کوي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمری په لومړۍ نیټه پیلېږي او 15 ورځې دوام کوي او تمه ده چې نوې کابینې ته د باور رای ورکول به په لومړیتوب کې وي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دې ټیم د خپلو نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د یوې میرمنې په ګډون 14 نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته نوماند شامل دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي دي چې د کابینې بشپړ لیست به ډېر ژر ولسی جرګې ته واستوي.
ومردل چې ولسی جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. په کندهار کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د ځانګړې سوې بودیجې په مصرف کې د اداري فساد ادعا سوې ده. په ولسی جرګه کې د کندهار ځینې استازي وایي چې اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي، خو په کندهار کې چارواکي دا موضوع نه تاییدوي. صادق رښتنی راپور لري.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلګوازي ګل احمد کمینه او سید مقتدا ميراني دا کوي چې په دغه ولایت کې له کرونا سره د مبارزې په هدف د ځانګړې سوي بودیجې په مصرف کې فساد شوی. دوی چې په دې برخه کې موندنې کړي وایي اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي. ښاغلی کمین وایي تر دې مهاله له ځانګړې سوي بودیجې 250 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. د نوموړي په وینا دغه پیسې د دې پر ځای چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په موخه په ضروري اړتیاو ولګول سي د ودانیو په ترمیم، کوچونو او د نورو غیر ضروري توکو په اخیستلو لګیدلي. د ده په وینا ډېر شان تر خپل اصلي نرخ لوړ اخیستل سوي چې کیفیت یې هم ښه نه دي.
اسناد وسپاره دي وزارت سیاحت عامې ته د وزیر د دوی وزیر سره 15 ځلې د کندهار ولسی جرګې استازي کښېنستل دي. ټول واقعیتونه، ټول هغه دردونه چې هلته دي هغه رسېدلي دي. متاسفانه تر اوسه پورې د کندهار د تلفاتو ارقام 12 نفره شول کېږي. په داسې حال کې چې موږ د ورځې 15 څخه 18 نفر خاله تلفات در زرگونه قربانی لرو او سلگونه زره په دې وایروس باندې اخته دي. سوال ته دا دی چې څومره پیسې چلته انتقال شوی دي او څومره مریضان ته تابع شوی دي. تر دې ته موږ پر ډېر مدارک او اسناد ستا چې خریداري چې شوی دي تر بازار درې چنده ګران دي او اسنادونه مو ټول رسول دي.
د ولسی جرګې بل غړی سید مقتدا مېران وایي د کندهار د امیر اختیار رئیس له کوله چې د دې ولایت اویا سلنه خلک په کرونا وایرس اخته شوي چې اوس بیرته روغ شوي. ښاغلی مېران دا کوي چې روغتیایي سکتور یوازې 455 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي چې د ځینو کرونا وایرس مثبت او د ځینو مشکوکو. دی وایي ولسمشر کندهار ته 1,000,000 افغانۍ د دې لپاره ځانګړې کړي وې چې د خلکو ژوند وژغورل شي. خو له بده مرغه کرونا وبا د کندهار ښار او ولسوالیو هر کور ته ورسېده او د سلګونو کسانو ژوند یې واخیست.
تقریبا شپږ وارې د نوي وزیر سره دا موضوع سره مستشری کړه، ټول چا هم تشریح کړه چې په کندهار کې دا ټول مسایل څه چې دی وایي هغه رقم نه دي. موږ د خلک حتی د عام بازار خلک موږ ته راپورونه راکولې چې ټول شیان سی نه دي او ټول اکثره شیان غلط روان دي. او واقعا موږ ډېر زړه سوي یو کوم عمار کوم پیسې چې دلته مصرف شوي دي هغه ټول سره یعنی په هوا تللي دي. موږ اکثر داسې اسناد داسې هم ترلاسه کړي دي.
خو په کندهار کې له کرونا سره د مبارزې په برخه کې د تدارکاتو د کمیټې غړي او د کندهار والی حیات الله حیات د فساد دغه اداوې ردوي. دی وایي د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف کندهار ته منظور شوي 1,000,000 افغانۍ تر دې مهاله د تدارکاتو د قانون له مخې مصرفېږي. د ښاغلي حیات په خبره له دغو پیسو د 25,000,000 افغانیو په ارزښت 22 لوی او کوچني تړونونه منظور شوي دي.
موږ د تدارکات کمیټه لرو چې هغې کې قانونا وکسان د طرزالعمل مطابق ولې موږ یو د علماو نماینده یو د مدني ټولنه د لا شفافیت دپاره ور اضافه کړی. د تدارکاتو قانون دا ده چې ته اعلان کړې او نازل ترین نرخ د هغې نه انتخابوي. که په هغې نرخ کې هم د بازار نه لوړ وي د تدارکاتو لایحه معلومه ده. د ما هیله د تاسې نه دا ده چې یوه ورځ راشئ بیخي د تدارکاتو د کمیټې سره په هر قرارداد باندې بحث وکړئ چې ولې په لوړ قیمت اخیستل شوی او یا ولې په ارزانه قیمت اخیستل شوی. ولې د دې اطمینان درته درکوم چې هر څه د قانون مطابق مخې ته لاړ دي. که چیرې په هر ځای کې فساد شوی وي زه درته وایم چې زه خپله د فساد نه مستثنا نه یم. موږ باید دې ولس ته ځواب ورکړو.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وایي چې خپل راپور به د عامې روغتیا له وزارت څارنوالۍ او اړوندو نورو ادارو سره شریک کړي چې هغوی به په دې اړه اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غني هم د پلټنو ملي ادارې ته امر کړی و چې د کرونا وایرس سره د مبارزې د لګښتونو په اړه څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د ډله ییز خوندیتوب د احتمال په څیړنه بوخت دی خو ځینې روغتیا پالان دغه څیړنه ګټوره نه ګڼي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوه داسې نظر پوښتنه یا سروې پیل کړي چې له مخې په ټول هیواد کې په کرونا وایرس اخته او له دې وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي. په دې نظر پوښتنه کې به 2,000 کسان له 360 کلیو په تصادفي ډول غوره شي. په دې نظر پوښتنه کې د سکل د لومړیو دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتله کېږي. څوک په ډاګه شي چې څومره کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې موږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کرونا په ویروس باندې مصابه شوي دي او په تیر دریو میاشتو کې څومره خلک د کرونا له وجې نه مړه شوي. دا سروې به موږ سره کومک وکړي تر څو وزارت د صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه موږ د مصابیت درجه راکمه کړو، څنګه خپل صحي خدمات قوي کو.
د چړنې کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیان وایي د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کوویډ-19 ناروغۍ د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې لدی ډول آزمایښت کار اخیستل علمي ستونزه نه لري. یو شمېر ډاکټرانو وایي په دغه چړنې کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شي د پایلو په اړه یې شکونه راوپاروي.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د هیل ورځپاڼې لیکي په سنا کې ډیموکراتان وایي دوی غواړي چې د هغه یادداشت کاپي وګوري چې استخباراتو ولسمشر ټرمپ ته سپارلی وو او پکې ادعا شوې ده چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. ډیموکراتانو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې راپورونه وایي استخباراتو ولسمشر ټرمپ له دې مسلې د فبروري په لومړیو کې خبر کړی وو خو د روسي پر ضد هیڅ سند نه کړی. هیل رسپانه دي کې په هغه لیک چې ډیموکراتانو سپین مړی تاسوولې دی راغلی دی چې په بهر کې د امریکایي ځواکونو خوندیتوب د ملي امنیت د سلامتی لپاره لومړی ټوب لري او د کانګرس غړي باید پوه شي چې څه شوي دي. ډیموکراتانو له سپین مړی غوښتي دي چې دا معلومات د جولای تر 18 له دوی سره شریک کړي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر او استخباراتو د مشر په ګډون یو شمېر چارواکي د دې قضیې په تړاو سناتور غوښتي دي. دفاع وزیر مارک اسپر او د لوی درستیزانو مشر مارک میلی د همدې موضوع په تړاو د پنشن پیپرز اساسو جرګې هم یوې اجتماعي غونډې ته وربللی وو. د هیل وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده چې د ته استخباراتو معلومات ورکړي دي. بل لور ته ورسپاڼې لیکي چې د جمهوري غوښتونکو ملاتړیو د ټرمپ دفاع کړې ده او وایي تر اوسه استخباراتي ډلې د دې موضوع په تړاو سره ورته نظر نه لري چې ټرمپ د هغه ګډ نظر په استناد لاسوکار شي. د بارک اوباما د جمهوري ریاست په وخت د سی آی ای مشر جون پانیتا چې د جمعې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وربلل شوی و وایي په کانګرس کې د دې موضوع پر سر د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ د اختلاف عامل پوتین دی او موږ باید د ملي امنیتي ګټو په خاطر له اختلافاتو ډډه وکړو. جون پانیتا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته وویل که چېرته دا ثابت شي چې روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په خاطر انعامونه ورکړي دي دا له کرښو تیرای دی، نو په کار ده چې روسیې ته د سختو بندیزونو د لګیدو په شمول ځواب ورکړل شي. دا موضوع وروسته تر دې توده شوه چې د جون په وروستیو کې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استخباراتو معلومات ورکړي دي خو د څه نه دي کړي. ټرمپ پر دې موضوع له استخباراتو د راپور ترلاسه کول رد کړي دي. واشنگتن مجلې هم همدا مسله راخیستې ده او په خپلې خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې لا هم ډېر سوالونه په دې اړه شته. وړي کانګرس ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اداره که اوس څه کوي نو څه عمل به کوي؟ په واشنگتن مجله کې دا مقاله یو پخوانی امریکایي ډیپلومات لیکلې ده. دې څرګندوي دا امکان نه لري چې ولسمشر ټرمپ دي له دې راپورونو خبر شوی نه وي، خو دا د هغه خوښه وه چې په ځواب کې څه ونه کړي. اساسو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د پنجشنبې په ورځ څلور پوځي او د بهرنیو تګلارو متخصصین وربللي وو چې روسیې ته څرنګه ځواب وویل شي. روسانو او طالبانو ویلي دي چې دا راپور سم نه دی.
اته بجې او 22 دقیقې سوې د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي وی په دې ولایت کې شاوخوا 9% نجونې له زده کړو بې برخې دي. خلک یو علت ټولنیز محدودیتونه ګڼي. شریف الله شرافت راپور لري.
امینه سوله په اورزګان ولایت کې د یو دینی عالم لور ده. د جلوی ارمان شونځي ته تاګ دی خو پلارې د زده کړو مخه نیسي. امینه یوازینی انجلی نه ده چې کورنۍ د زده کړو مخه نیسي. د دې غونډې ګڼ شمېر نور انجونې هم سته چې غواړي لوستی سي. امینه سوله له دولت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته دې یوه داسې حل لاره راوباسي چې انجونې خپل انساني حق ترلاسه کړي او زده کړې وکړي.
او بل دغه خبره چې موږ کورنۍ ته کې نه پاتې یا کورنۍ کې راته د زده کړو نه متاید کې
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس میرزا محمد سالاری ازادي راډیو ته وویل چې د دې د رسمي شمیرو له مخې په دې ولایت کې یوازې څه باندې 3% نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. سالاری د نامنوي ترڅنګ یو شمیر نور ټولنیز لاملونه یاد کړل چې له کبله یې خلک له خپلو لوڼو د زده کړو حق اخلي.
2019 کال د احصایې مطابق 3.2% نجونې زموږ ښوونځیو ته لاسرسی لري. چې کوم معلومات ترلاسه کړو کورنیو لپاره ورته دا اجازه نه وه چې داسې کورسونو ته چې نارینه هغه ورته ترسره کوي دوی ولاړې شي. متاسفانه تر اوسه هم دغه کلتوري محدودیتونه موجود دي او تر اوسه زموږ وضعیت خوندي د تعلیم د نعمت څخه بې برخې پاتې.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ټولو اورزګان کې په 169 پاله ښوونځیو کې 48 د ښځو لپاره دي چې 8 لومړني ښوونځي، 4 منځني ښوونځي او 6 لیسې دي. اوس مهال په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 نجونې ښوونځیو ته ځي، چې د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې کورنۍ یې د 12 او یا تر هغه لوړو زده کړو ته نه پرېږدي. کله چې مو د اروزګان ولایت له ځینو اوسېدونکو د دې خبرو لامل وپوښت، دوی شکایت وکړي چې په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او دوی نه غواړي چې نجونې له نارینه ښوونکو سره درس ووایي. شفیالله رحیمی په اروزګان ولایت کې یو قومي مشر دی.
زه خپله خویندې هم لرم، لوڼې هم لرم چې هغه غواړي چې مکتب ته ولاړې شي، مکتب هیله لري چې مثلا مکتب ووایي، خو زه نه غواړم چې وایستم په دې خاطر چې هلته ټول نارینه او استادان نارینه دي. دا زموږ دپاره داسې یو پیغور دی، خو زموږ وجدان یې نه مني. که چېرې ښځینه ښوونکي وګمارل شي په لیسو کې په مکتبو کې، نو هېڅ مشکل نشته، فوراً په هغه ورځ باندې به موږ داخله کوو ورته او مکتب ته به استوو. یعنې په کلي کې به هم زه نورو سپینجورو نورو ځوانانو ټول ته به زه وایم چې مثلا خپل خویندې لوڼې ورته واستوي مکتب ته.
خو که د دې ولایت نجونې ښوونځی ونه وایي، ښځینه ښوونکي به له کومه کېږي؟ دا پوښتنه مو د پوهنې ریاست له مسؤلینو وکړه. دې تاییدوي چې په اروزګان ولایت کې د مسلکي ښځینه ښوونکو د کمښت له کبله په ښځینه ښوونځیو کې نارینه ښوونکي ګمارلي دي. خو د دې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی زموږ دې پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې دې ستونزې ته داسې حل لاره لټولی سي.
اوس مونږ نوی پلان د ایډیا د موسې سره د هغوی په مالي مرستو او همکارۍ مونږ دې توافق ته رسېدلي چې دوی مونږ ته د کابل نه مسلکي استادان سره د هغوی د محرم په لوړ معاش باندې دلته انتقال کړي، تر څو هم ښځینه استادانو ته او هم نجونو ته په ساینسي مضامینو کې زده کړې ورکړي. نو مونږ خپله هڅه کړې ده او قوي لا پسې حل مناسبه.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروزګان ولایت کې 1,301 ښوونکي ګمارل شوي، چې له جملې 145 ښځینه ښوونکي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول ممنوع اعلان کړی دی. تر دې مخکې د ایران د روغتیا وزارت د دې اوبا له کبله د 24 ساعتونو په لړ کې د 180 کسانو د مړینې او د 2,409 پیښو راپور ورکړی و. ایران د سیمې له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له احمد تکل نه.
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لویو غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې، خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندېدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې. پرون شنبه د چنګاښ په 1 د ښاغلي روحانی له دې اعلان وروسته ډېر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تر بلې خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندېدو خبر ورکړ. ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی. د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل، خو د کووید-19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمیر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاذ غوښتنه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید-19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همداراز وویل چې په دې ویروس 2,400 نور کسان هم اخته شوي دي. د ورلد میټرز ویبسایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 2,550,000 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2,600 اوښتی. ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو، جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی. هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي. خو ښاغلي روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندېدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي. روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په 1 نیټه د ده د دفتر پر رسمي ویبپاڼه خپرې شوې ویلی دی چې د وګدې مودل لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلی دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولي واحد ریال خپل له نیمایي زیات ارزښت بایلود. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحاني د سیاسي راتلونکو په اړه تاوده بحثونه هم پرولې دي او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. نور مسایل هم تیرو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته په غزنی کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې پرون د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د غور چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی پرون خوشي کړي دي. د فراد دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي 8000 صحي بستې او د زده کوونکو لپاره د ښوونځي 2000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. کرکټ بورډ روان کال د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې په پام کې لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په بلغاریا کې د اداري فساد پر ضد مظاهرو له دوام وروسته ولسمشر رومین رادف پر حکومت او لوی څارنوال غږ کړی چې خپلې دندې پرېږدي. د سپیس ایکس امریکایي فضايي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخوانی شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کوریلف کورونی ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي. د خبرونې په جریان کې د غنو ورودونکو سیمیسونه راغلي دي. اسمت الله افغانیر له هلمند لیکي د خبرونو په وړاندې تاوتریخوالی لوی جنایت دی، عاملان یې باید مجازات سي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي کچري دولت غواړي چې سوله راسي باید پاتې 1500 طالبان خوشي سي. ګران هلمندیار له مرجی څخه لیکلي د بندیانو تبادله چې پاتې ورسيږي نو خدای پاک ته امید شته چې په افغانستان کې نور جنگ او جګړې ختم سي او امن او سوله راسي. عبدالله عادل لغمان لالی شنگ سخلی کلی داس ویل کیری چې له افغان حکومت سره پاتې دي طالبانو په نوم زندانیان طالبان نه بلکې د پاکستان د آی اس آی کارکونکو دي او اوس پاکستان پر طالبانو فشار راوړی ترڅو د آی اس آی غړي خوشی کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځی اریو بلی کلی ک طالبانو ته بندیان خوشی نسی ګومان نه کوم چې بین الافغانی خبرو ته ځان چمتو کړي. محمد قاسم زوک له هلمند په ونسن کې د ملکانو تلفات ورځ پر ورځ زیاتیږي، د ځکه چې طالبان ملکان د سپر په توګه کاروي او حکومت بیا په هوایی بریدونی که ملکان تا مرگ جوبله اروی. زاکر شیخ لاسادآباد لیکلی په کنړ کې دکانداران له خلکو څخه د یوې او دو افغانیو سکې یا اوسپنیز پیسې نه اخلي او وایي چې افغانستان بانک دغه پیسې له دکاندارانو نه مني. که چیرې دغه پیسې ناچله وي حکومت باید رسمي اعلان وکړي او کنه نو باید اقدام وکړي. تازه خان سمسور لیکلي د ولسمشر غني څخه غواړي چې په هیواد کې د بیکارۍ مخه ونیسي. او عبدالعزیز غالب له مرجی څخه په بل سیمیز کې لیکلي چې د ورزګان په دیرود کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي، دولت باید جدی پام وکړي. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت سړي خو ترغه مخې خوست ورزو. په خوست کې د رسنیو مسولان او خبرلان وایي چې په اوس وخت کې د ژورنالیزم د نورو برخو په څیر په ولس کې د سولېز فکر د خبرولو اړتیا زیاته ده. د رسنیو مسولانو او خبرلانو دغه څرګندونې پرون په هغه یو ورځنی ورکشاپ کې وکړې چې رسنۍ او د سولې راپور ورکول یې نوم و. نجیب الله الخلاو نور تفصیل.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي چې سوله د رسنیو او خبریالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده او دا برخه د ژورنالیزم د بحث یوه مهمه برخه جوړوي چې پوره پاملرنه ورته نه ده شوې. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبریالان د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شي. دیاد ورکشاپ یو تن روزون کې شیرشاه همدرد آزادۍ رادیو ته د دې برنامه په بابو ویل
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د زلو په تل چې حالاتو د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کړي چې څنګه په ګډه سره د سوري ژورنالیزم لپاره کار کولای شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونې په دې لاره کې څه دي، ځکه سوله د ژوند ضرورت ده، سوله د هر چا اړتیا ده.
په خوست کې د غرغښت تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل وای
اصول په ژورنالیزم کې دای باید ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو پرانا کې تعین شوی دی هغه باید ځان باندې مراد کی، مثلا به طرفی مراد کی، انډول په ریپورټونو کې مراد کی، او صداقت اخلاص رښتینولي کله کچرته دا په ریپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه وکی کی چې طرف نه وکی کی نو دا خپل د سوري د لپاره یو 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 دا څور تشکیلوي.
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبريالانو او درسن یو استادو هم دا پروگرام ګټه ورو بالا ویل دوی په دې پوښول چې څنګه د زینو مشخصو مسایلو پر راپورټ کولو کې مسلکی او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسدالله نورزی ویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي، او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنه په برخه کې بلا ډېر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر صدلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو وغوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ کړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ په خوله ډېرې دوه وروسته چې تر سره کوونکې ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل خلاص مې وشتل، هغه مې وشتل بعد کور مې وتښتل، دلته کابل ته په کابل کې بیا ګیر سم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توپنچه وسی باید په جدي توګه دې ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د رواني اوګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کیږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخی پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې یې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخی ته. بس ما سره غوښتل تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشت
ولی نتلې محکمې ته ریزه دی پرنه کول چې هغه دی خپل وشت.
بس وندې بس حکومت کوړته ویل خدای غوونه بندي کول، بس ما دغه چې د زړه د ژوند د څنګه رالم، بس ما کارام وشت.
خو زړه خپل په زندان کې نو
خو ژوند دی، بس هغه چې پېښه سغوس خپل شي مانی کول د کار مې وکړ.
هغه ژوند دی دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی بل پر سر نه یو دوی حکومت بلاس کی، بل حکومت بلاس کی د باندې لا وخ، بس هر شی مور خپل بلاس کی خود د باندې یو مجبورې سوک
په چله دي زیوزی قتل خونه کوي.
یا نور بس توبه می هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي، په اسانی وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. خو ځوانانو ته څه وای؟
خدا را چې څه دی کو هغه هم کدا شکار ول خو زایل تدې بس زندان کې بل ځای خونه و دغه غشتنه دي من سم کار وکي سبقان وای.
د پکتیا اوسیدونکو عبد الحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب غني چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه تر قتل رسیږي.
د ډېر د ځوانانو کسان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څه وای نو کس ډیر وړه خبرم سی نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت په ولسوالۍ کې نو هغه رجګيږي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه ګڼي نو یو ورو رجګي دا بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کسی ډیر دردون کیم دی او تربونیت دغه یعنی سل پیسه د رول کې لري یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایما تربور دی هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته یو ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیز خبر وکړه یا ماته پیغور وکړه نو دای د پیغور بدل یا کس مشتلو باندې پژلو باندې کوي
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولي چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کوم لانجا کوم خبرې وي د چا سره دوی ډېر زر احساساتي کېږي بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کورم وځي په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژله هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ژوند دومره مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله د ماته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روانه مو توپک هم راسره وو نو یو دیقانو که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړو چې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران داسې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نهشي راوتلی دروازه مخته خوسه کوي نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه ځوان سړی وکړي
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړي نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا ابدی بدای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده حتی ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا یې چې قتل ته کړی هیڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلی
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خاده چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوونکې نه وی
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټولو مرګ کې جبران ورته سخت وی خاده د چې ځوان باید له احساساتو کار وانه خلی او تر څو پر چې ممکنه وی او سلا وکړي او بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلی او قضایي ارګانونو شته هغه ته مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو لارې حل کړي نه دا چې د ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک وژني دا د سیدا کڅوګي وژه خپل ځان یو وژه ځکه دای هم بیا آزاد نشي ګرځېدلای کورنۍ په تکلیف پی حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي
خپل تور کړ ضرور پزړ کی ما تفایا دښمن راغی دښمن راغی دښمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا ما خپل تور کړ ضرور پزړ کی ما تفایا
د چوال ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مسبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
مسپا صاحب جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دي وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي. نه کېدی شي سبب بل څوک مو چې رکزم داسې کار وکم، یا به پیسې ورکم یا به انجلۍ ورکم خلاص پشم. که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نورم کیږي. نو څنګه کیدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایاو موږ لرو او دا حل شوي هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څوس پینګری هغه راضی د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیدو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
سبا د وشه چې ځوانان له مسائل سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخر
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسي قانون که بس داده چې بیخبری له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو که باید رسمي مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل ورسره لري، ورزیدې حوزې مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو ورو زه دغه سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پوهېږي او بیا تعقیب. د دې تر څنګه دوی باید ډېر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډېر ضیق دي، ډېر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخېده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډېره مهمه مسله همدغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت سدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو، او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په کابل کابل کې څنګه دی اوس؟ هم مغم را جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغم را جدي ده.
شفق صاحب سلام تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. په خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خپروي دا هغوی ارقام پخوا نه کم شوي دي. دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شوه چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا دپاره د آر این ای یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. زما د اعراضو علایمو په کنټرول او د مریض او د مرض په ساین کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه پخوا د کوون لپاره هیڅ نوع خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضۍ په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه د کووډ 19 لپاره ښه معیاري خدمات کوي.
زما پوښتنه همدا وه جناب امیدي صاحب. جناب امیدي صاحب زما پوښتنه همدا وه چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووډ 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
تشخیص پی سی آر کوي خو اوس په ټوله دنیا کې موږ په طبي لحاظ هغه کلینیکل ټرایل یا د کلینیکي اعراضو علایمو یا د کلینیکي نښو نښانو له مخې مریض تداوي کوو. هغه مریضان چې شدید د ستوني درد، ټوخی، د اکسیجن کمښت، تابندي، د عضلاتو درد، د اسهالاتو تخشکي، نو دا چون پانډمي ده او په پانډمي کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پانډمي کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرت او یا مرت نورې ناروغیو اعراض او علایم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا خپل ځان باندې د دې اطلاق وکړي چې زه کورونا یم، یعنی پانډمي ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت نه موږ د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووډ 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن. په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې چې حداقل ټول معیارات نه حداقل معیارات پوره کوي شي، او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د دبلیو ایچ او د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حداقل معیارات مطابق پوره کړي. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د دبلیو ایچ او د ستاندردونو مطابق موږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو د پاره جناب شفق ته اړیکې درته ده. دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره موږ عارضي تداوي کوو، دا نه خو نه قانون تداوي کوو، ټوخی تداوي کوو، تبه تداوي کوو، د زندر تداوي کوو، اسهال تداوي کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکټران هماغه تداوي کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووډ 19 هغه خپل پیریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي.
ډاکټر صاحب راپور نه خبر سول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووډ 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې؟
جناب شفق صاحب دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنه وکړي چې ما د کورونا د کووډ 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تیرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنی
بله او به حمیدی صاحب د عام روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاه او په ځانګړي ډول د عام روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړی دي تاسو ترې راضی یاست؟
په اوایلو کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې ډاکټر او عالم او مولا او وکیل او وزیر ټول د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډیر زیات ایریدل، حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډیرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغانستان شفخانی ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیشن د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیمه او ویره چې ورته راوه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولې ډاکټر صاحب پاین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لرئ؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه دا ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو، دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالي فساد شوی له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالي چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریداري باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شفخانې ته لاړ شم د شفخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ کار ډیر نه ده، زموږ کار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی، کورم ودان.
مننه، خوشاله سره یو.
یت سولی دس پر لیبادا خبرو سر راشا، یت سولی دس پر لیبادا خبرو سر راشا، یو تو خوگو ٹپو مستو سندرو سر راشا، یت سولی دس پر لیبادا خبرو سر راشا، یت سولی دس پر لیبادا خبرو سر راشا.
ټول کل دیز مکی او خوشبو هر خوا خورکا موتر و سر راشا خوشبو هر خوا خورکا موتر و سر راشا یو تو خوکو تپو مست و سندر و سر راشا سونے دس پر نبادا خبروں سر راشا سونے دس پر نبادا خبروں سر راشا